ستړي مشهوردونکو د مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما د کرخې په غاړه خبرونه کې تاسو سره کړی کوم اوریدونکو، پرون یعنی د جنوري په شلمه باندې په پښتنو په وطن کې او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د پښتنو د تاریخ د نوموړي ریفارمر او عدم تشدد د مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان و دیرشمه کلیزه ونمانځل شو. نوموړي خپل ټول عمر د عدم تشدد، امن او په ټولنه کې د برداشت لپاره وقف کړی و. د پښتنو د حقونو لپاره ستره مبارزه کړې وه، خو د هغې باوجود زموږ وطن د تشدد او جنګونو په لمن کې دی. نو دا ولې دی؟ په دغه خپرونه کې په بحث کوو. خوړومبې سرادا مومن ته ورځو چې د دې وخت خبر نو.
ویدم خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا په کورمه کې پوځي عملیات دوام لري. د کراچي پونتون یو شمېر محصلینو په ځانګړو جامو کې پونتون ته د تلو پریکړه غندلې. او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یو ان ریلیف اینڈ ورکس لخوا فلسطینیانو ته مرستې ورکول روان دي. زه خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د کورمې په بګن سیمه کې پوځي عملیات نن هم دوام لري. د ضلع د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، د نوم نه خوولو په شرط بېګا مشالې ډوته ویل چې په عملیاتو کې پوځو سره د ځواکونو بګن بازار سره غوړګي او شاوخوا سیمې نیولې. چارواکي وایي د جنوري په شلمه له پوځي هلیکاپټرو پر دغه سیمو شلنګ شوي. البته دوی وایي معلومه نه ده چې په عملیاتو کې چاته مرجوب لوړېدلې او که نه. یاد پولیس چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه نن د جنوري له 28 څخه د وسلوالو د لټون عملیات هم پیلوي. بلخوا په کورمه کې یو ځایي مشر اقبال بادشاه بیګا مشالې ډوته وویل چې ځینو خلکو د پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښو دي، خو ځینې بیا په سیمه کې بند پاتې دي.
او مو خلق ډیر تنگ شوی دی، زنانا کورو کی دی، بچیا کورو کی دی، او هیڅ درک نه لګی چې څنګه کور نه وځي. خپل فوج یا پولیس یا ایف سی دوره غلوی کور نه بار وتاي نشي. نو کورو کې کوم خوراکي سامان او ټماټر یو شای بل شای غا ختم شوی دی.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د جنوري له 19 څخه په بګن کې عملیات پیل کړي. د چارواکو په وینا د عملیاتو مقصد د هغو وسلوالو ختمول دي چې د جنوري پر 14 یې د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کړی وو. د کراچي پونتون یو شمېر محصلینو په ځانګړو جامو کې پونتون ته د تلو پریکړه غندلې. د کراچي پونتون زده کوونکو سمیری احمر او فریال خان نن د جنوري په 28 مشالې ډوته ویل دوی د پونتون د امر منلو ته تیار نه دي. زده کوونکو زیاته کړه چې د پونتون لخوا دوی ته د ډریس کوډ په اړه هدایات جاری کول د دوی پر ازادۍ برید دی. بلخوا د کراچي پونتون د زده کوونکو مشاورې ډاکټرې نوشین رضا همدن مشالې ډوته ویلې چې د جامو په اړه د دوی د هدایتو هدف دا دی چې زده کوونکي د جامو پر ځای خپل توجه مطالعې ته واړوي. د براچال کې دا چې د جنوري په 14 د کراچي پونتون انتظامی په یو اعلامیه کې زده کوونکو ته امر وکړ چې هغه کپړې دي نه چوي چې په کې د دوی بدن ښکاري. دغه راز په اعلامیه کې راغلی وو چې زده کوونکي دي د لنډو نستونو او تنګو جامو اچولو هم ډډه وکړي. د پاکستان بونو چارو وزارت وایي د 2019 کال څخه تر 2023 کال پورې د سعودي عرب له زندانونو څخه باندې 2200 پاکستانی قیدیان خوشې کړل شوي. د پاکستان بونو چارو وزیر اسحاق ډار د جنوري په 16 سنټ ته په لیکلي بڼه ویلي چې په 2019 کال کې 545، 2016 کال کې 892، 2020 کال کې 914، 2022 کې 1301، په 2023 کال کې 1394، او 2023 کال کې 2103 قیدیان خوشې کړل شوي. د براسیال کې دا چې په 2019 کال کې پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان اعلان وکړ چې د سعودي عرب په جیلونو کې قید 2100 پاکستانیان به خوشې کوي. د پاکستان بونو چارو وزیر دانه دی ویلي چې دا کسان ولی په جیلونو کې چول شوي، خو د پاکستان دان او نور رسنۍ وایي زیاتره قیدین هغه دي چې کار لپاره خلیجي هیوادونو ته تللي وو. په قانوني دستاویزاتو کې د نیمګړتیاو له کبله قید کړل شوي وو. مشال لري وتا وغوغستې د جنوري په شلمه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل دندې د پیل په لومړي ورځ په امریکا کې پر کډواله او پناهغښتنې ګڼ محدودیتونه اعلان کړل. د صدارتي پرمانونو په لاسلیک کولو سره هغه وویل چې د مکسیکو سرحد ته به پوځیان لیږي. نوموړي په امریکا کې له زګېدو سره سم ماشومانو ته د تابعیت د ورکړې د بندولو فرمان هم ورکړ، خو د هغه د امر به له قانوني چیلنجونو سره مخ شي، ځکه چې په امریکا کې د زګېدو سره سم د تابعیت ورکړه د اینه یا اساسي قانون برخه ده. ټرمپ د خپل حق واده په پوره کول لګیا دی چې ویلی وو له امریکا څخه به لږ تر لږه 11 میلیون غیر قانوني کډوالو باسي. همدارنګه ټرمپ د ملګرو ملتونو د روغتیا له نړیوالې ادارې څخه امریکا وویستله. په همدې حال کې ډونالد ټرمپ د کانګرس لخوا د ویډیو شریکولو پر ایپ په ټیک ټاک بندیز د 15 ورځو لپاره ودراوه. او د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یو ان ریلیف اینڈ ورکس لخوا فلسطینیانو ته مرستې ورکول روان دي. روټرز خبري جان سوای د غزې په خان یونس کې ډېرې فلسطینیان نن د جنوري په 28 د یاد ادارې د مرکز مخې ته مرستو ته پخترون کې ولاړ وو. دغه راز د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې او چاویلی په مرستو 12915 ټکونه د جنوري په 6 غزې ته داخل شوې دي. بل خو د اسرائیل چارواکو اعلان کړی چې د جنوري په 6 یې نوی فلسطینیان بندیان چې ټول جی خځو ماشومان دي خوشی کړی دي. د اسرائیل حکومت دا کار تر هغه وروسته کړی چې د اروپا امریکا لخوا ترګر اعلان شوی حماس د جنوري په 19 درې اسرائیلی یرغمل کسان خوشی کړل. په دې تبادله سره په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند هم عملی شو. د څو میاشتو تر مذاکرات وروسته د جنوري په 15 د اوربند او د یرغمالیانو پر تبادله موافقه وشوه. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
د کرخي په غاړه
د کرخي په غاړه خبرونه کې د شاهین بنيري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو پرون یعنی د جنوري په 6 باندې د پښتنو په وطن کې په ټول نړۍ کې چرته چې خلک د امن پام تدار دي، د خان عبدالغفار خان باچا خان او درشمه کلیزه منزله. خان عبدالغفار خان د پښتنو په سیاسي تاریخ کې، دغه په ټولنیز تاریخ کې، دغه په کلتوري تاریخ کې یو ستر شخصیت دی چې خپل ټول ژوند دی د پښتنو د ترقۍ، دغه د پرمختیا او دغه په ټولنه کې اصلاحاتو ته وقف کړی وو. په دغه لاره کې بلا د قید و بند تکلیفونه او سختۍ برداشت کړي دي. پښتنو ته د علم رڼا او پوهې او شعور ستوري او مشالونه پریخي دي. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد خبره کوله او هغه په نړۍ کې د عدم تشدد په نامه باندې پیژندل کیږي، د امن په نوم باندې پیژندل کیږي، د مینې په نوم باندې پیژندل کیږي. بیا هم خان عبدالغفار خان چې د کم وطنو په کومه خاوره کې سترګې غړولې وي، په کومه وطن باندې خپل ځواني او خپل ژوند تیر کړی وو، او په کومو خاورو ته چې هغه د مرګ نه وروستو په کومه خاوره کې ښخ شوی دی، هغه خاوره د نفرت، هغه د جنگونو، هغه د تعصب او هغه د تشدد ښکار ده. دا ولې یو ډیر غټ سوال دی. نن په خبرونه کې په دغه موضوع باس کوو. ما سره د خبرونه په لومړۍ برخه کې د ډیر اسماعیل خان د پښتو ادبیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر طارق خان برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر. ډېر مننه طارق چې تا وخت وستو موږ سره د خبرونه کې رالی. موږ سره به د خبرونه کې د عبدالعلي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان صاحب هم راځي. د خبرونه کې به موږ د ایډورډز کالج د پروفیسر، لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره هم خبرې کوو، خو د خپل باس پیل کوو د ډاکټر طارق خان نه. ډاکټر صاحب لومبي تاسو خو په دې موضوع باندې څېړنه کړې ده، پی ایچ ډی کړې ده. موږ چې د باچا خان خبره کوو د نن دور د نوي کول تا، او موږ ته وایو چې باچا خان څوک، نو موږ به ورته څه وایو؟
دا چې د شاهین صاحب چې باچا خان په خپل باندې یو فکر نوم دی، د یو نظر نوم دی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې باچا خان، زه دا فکر کوم چې باچا خان واحد هغه شخصیت دی یا واحد هغه چې مفکوره او فکر دی چې دا به په هر وخت کې او په هر دور کې ریلیونټلی متعلقه به وي پښتنو ته. ځکه چې زمونږ د پښتنو د وطن کم حالات دي او اوس کم جوړ دي، نو په دې کې به مونږ ته په هره لمحه لمحه باندې باچا خان متعلقه وي او د هغه فکر او افکار به متعلقه وي. یو څو مثالونه ویلی شو. په نږدې ورځو کې مونږ وینو زمونږ دا کرمه ولسوالۍ چې ده په دې کې وجوهات به نور هم وي، زه دغه نه نظر انداز کوم، خو کومه مسلکي شخړه چې رامنځته شوې وه، نو دغه مسلکي شخړه کې باچا خان دا فکر لري چې ټول مسلکونه ټول مذهبونه دا د مینې او د احترام مذهبونه دي، نو په دې وخت کې به هم موږ ته د باچا خان دغه فکر چې ټول مذهبي هماهنګي به وي، د ټولو مسلکونو او مذهبونو به احترام وي، نو باچا خان موږ ته په دې کې متعلقه دي.
جی خپل خبر جاری وساته. جی
نو کومګه وګورو چې په دې وطن کې د بدمنۍ کم صورت حال دی، په دې کې د بیروزګارۍ کم صورت حال دی، په دې کې دا کورنۍ تشدد دی، په خصوص د ښځو او د ترانس جنډر په اړه چې کم تشدد روان دی، په دې وطن کې کده دیموکراسي او د حکومت ولیکم بحران او مسله روانه ده، نو په دې کې د باچا خان هغه تعلیمات چې دي هغه نه صرف زمونږ لارښوونه کولی شي، بلکې زمونږ زیاتې ستونزې هغه حل هم کېدی شي د باچا خان دغه افکارو په رڼا کې، ځکه چې زمونږ ټولنه، بلکې زه دا خبره ډېر په دغه سره کوم چې زمونږ ټولنه چې ده دا یو نرواکه ټولنه ده، دا ماته ده، دا ماته دا په دې کې د خوځو اشتراک او شمولیت هغه شان نه دی، د ژوند په مختلفو پړاوونو کې هغه چې دی هغه د دغه پیسې له ساده او دغه عمل نه بهر کړی شوی دی. باچا خان واحد شخصیت دی چې په نړیواله توګه باندې چې کوم د فیمینیزم یا د خوځو د حقوق خبره ده، د باچا خان فکر چې کوم دی په انساني تکریم باندې یقین ساتي، هغه غواړي چې د خپلې ټولنې کې دی د ژوند د هر مکتبه فکر او د هر جنس او صنف خلق چې دی یو شانتي کردار ده.
تاسو نورم خبرې کوم طارق خان، تاسو نورم خبرې کوم زمونږ یو بل ډېر محترم ملګری سړنکار لیکوال ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دي. ارمان صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر؟
قدر منو سيزم تاسو ستړي مشوې مټول او ریدونکو تاسو تاسو همکارانو ته
بس مونږ ډېر خوشبخت یو چې تاسو وخت وېستو مونږ سره رااله او د باچا خان پاړه بر سره خبرې کوي. ما طارق خان نه ساده پښتنه وکړه غستا سنم کومه او هغه دا چې مونږ د دې نوي کلتا باچا خان ورپیژنو یا غي زمونږ ته پوسو کی چې باچا خان څوک نو مونږ به تاسو جواب وایو.
جی بالکل، دا صدا چې خپل اتلان یا خپل مشران خپل ته پیژندل دا نه صرف یو انفرادی دغه د ذمہواری ده، بلکې دا د انفرادی سره سره اجتماعي ذمہواری هم ده، او په دغه ذمہواری کې ظاهر خبره ده چې ریاست شامل وي، ټولنه شامل وي، خاندان شامل وي، نو دا د غوی ذمہواری ده. باچا خان څوک د بد مرغه زمونږ ټولنې یا زمونږ په سیمه کې چې دا کم تاریخ ته په اغه رنگ باندې په اغه انداز باندې نه دی وړاندې شوی، دا غي ډیر وجوهات دي. د هندستان د ویش نړوان دي چې دلته کم سیاسي دغه اړې غړېو په اغه باب له باندې په باچا خان باندې د انګریزانو لخوا یو قسم دغه پروفایلینګ کېدل، بیا د مذهب د خلکو د طرف نه یو بل قسم پروفایلینګ کېدل، نو دغه ټول سیزونه دي چې د باچا خان د شخصیت په حواله باندې یو قسم داسې کردار ادا کړی دی چې اغا مناسب نو، او اوس ډیر زیات ضرورت دی چې هغه کردار مخې ته راشي. ما خپل بچی اکثر تپوس کوي چې باچا خان خسړی او بابا بیا د جیل ته ولتلو، د خودمره عمر په جیل کې تیر کړي دی، ماشومان تپوس کوي ځان پوی کوي کنه.
بس ارمان صاحب بخنه غواړم څومره عمر تیر کړي دی باچا خان په زندان کې، چې کم ډیر مستند حواله ده ټیک خبره.
داسې دا چې په دې حواله باندې خو د باچا خان د زندان عمر چې کم دی نو په دې کې څه جلاوت نه دی، سم ملک بدرۍ دی او څه زندان دی کنه، خدا خو ټول په زندان یا په قید کې راځي. نو ته د څه خلکو تحقیق سلور دیرش کاله، د څه اوه دیرش او اته دیرش کاله پورې مختلف دغه دی دا دورانی هغه مونږ ته مخې ته راوړي، او د هغې دپاره هغوی بیا هغه خپل یوه پیمانه ټاکلې وي چې د چا دا کم راځي، نو کیدی شي چې هغوی د ملک بدرۍ یا د جلاوطنۍ یا د پخپل کور باندې د بندیوانو کولو هغه دورانیه ورکې نه وي شمارلې. نو په دغه بنیاد باندې دغه څو کلونه فرق د سیړنو ترمنځ هغه موجود دی.
تاسو د ماشوم خبره پوره کړئ چې تاسو چې ما هغه تاسو کی چې بچا خان څوک دی، هغه جیل کې ولې د ما وخت تر کړی؟
بالکل، او چې بچا خان خسړې دی نو جیل ته خو بد خلک زی، بیا دا ولې چې کم دی د بچا خان جیل ته ولې تللو؟ نو دې خبره باندې ظاهره خبره ده چې اوس ماشوم پوهی، بیا هغه پورا یو ډیر زیات ساينس هم غواړي، ډیر پوهنه غواړي، یا مطلب د ماشوم د نفسیاتو په حواله باندې هغه ته جواب ډیر زیات ګران شي. نو دا څنګه چې مونږ د خپل وړو ته دا خبره مونږ ته ګرانه شوې ده چې بچا خان سره د دې هم یو غټ سړی دی، دا مونږ دې ته نشو ویلې. داسې قسم ډیر سیزونه شوې دي او هغه دغه رنگ پریزنت شوې دي چې په بنیاد باندې د باچا خان تشخص هغه یو سوالیه نشان د وړو سره د ظلمو سره هغه جوړ شوی دی. ورشتیا خبره دا ده چې هغه د خپل پیړې د دې خطې تر ټولو لوی سړی دی، او د پښتنو د پاره د خپل قام قبیل د پاره د دې خطې د پاره دغه تعلیمات نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس نور ډیر زیات لازمی شوی دی، ډیر زیات اړین شوی دی، ضروری شوی دی. هغه چې په هغه وخت کې کومې خبرې کولې هغه دغه دشمنان هم نن منی چې یاره باید مونږ دا خبرې په هغه وخت منلې وي، او که اوس یې مومنی نو به د ورخه تیرې نه دي، اگر چې تاوان مو ډیر زیات کړی دی.
تاوان هم کړی دی،
بهرحال
جو تاوان هم کړی دی. بالکل ډاکټر صاحب، تاسو تر اعظم د باچا خان یو وینا را سره ده د اسې اور وغیرہ یادو چې هغه سمره دردمنو د خپل قوم ته د خپل خلکو ته، او هغه چې په هغه یعنی د نولس سوه اتیایم په لسیزه کې کومه خبره کړې ده، او هغه صورتحال اوس هم دی، ډېر بدلون پکې نه دی راغلی. د باچا خان مختصر خبرې دا اورو، بیا ډاکټر طارق خان ته راځو غسره خبرې کو.
دشمنان مونږ په خپل کور کې ټوکرې ټوکرې کړي، نایب صاحب دی دی دا مامن دی دی دا مامن دی دا وزیر دی دا بابا وړه دی، مونږ ټوکرې ټوکرې کړي. بیا لوی د افسوس خبر دا ده چې بیا په کور کې لګولي یو، تاسو له خپل طاقت نه خبر نه یې، خدای پاک چې یو تاسو لا کوم ملک درکړی دی، داسې ملک بل قوم لا ورکړی نه دی، او ما درته وایي چې تاسو نه دا طاقت درکړی دی، دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته. خو افسوس خبره دا ده چې خدای مونږ کوم طاقت راکړی دی، نو هغه طاقت مونږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالو، هغه طاقت مونږ په کور کې استعمالو. داسې وینه چې زمونږ سهار پریدي جمبیری جبگنیدی دشمنیدی بغلدی که ندا چاپ دا دیو پختون بل پختون تا پیتی فاقی دا تزما پا خوشحاله خوشحالنی دستا پا خوشحاله خوشحالنی تزما خیل نگواری دستا خیل نگوارن تزما پا بربابی خوشحالی گی دستا پا بربابی خوشحالی گی تو ځان پر فکر وکړه، او د دې لپاره د تاسو ته اپیل کوم، او د خپل مشرانو ته اپیل کوم چې دلته مونږ پرې ښه کارونه کوو، د دې قومو زموږ لپاره کوو، او دا قوم موږ به مو شریک ملک دی. مونږ ټول قوم دی او بابا اولاد یو، مونږ ټول پښتانه یو. ما سره دا وعده کوئ تاسو به کوشش کوئ به خپل قوم به پوهوئ.
بچا خانو چې د خپل قوم نه لوز غسته چې د خپل قوم د پوی د پاره به کار کوي، غو داسې پښتون مشر او چې خپل ژوند دی د خپل خلکو تعلیم او پرمختګ ته وقف کړي وو. داغه باور وو چې ټولنیز اصلاحات او تعلیم د پښتنو یووالی او د پرمختګ لپاره اړین دي. ډاکټر صاحب، طارق خانه دا خو د بچا خان دریزو دا خو دغه مبارزه واخ مو په د خپل وطن کې وکاته، د وزیرستانه تر سواتا په سکولونو باندې بریدونه وشو، د فساد او د تشدد د وجه زمونږ د زده کړو لړۍ چې دین وغه اغیزمن شوې، د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه ولګېده او لا اوس پکې د استادانو د اغوا کولو او دغې د وجلو لړۍ پیل شوې ده. نو دا هر څه ته د باچا خان د تحریک تضاد ښکاري، اینټی تیسز ته ښکاري، دغې د ریپلیسمنټ یو کوشش ښکاري، دا څه په نامه نه ده؟ دې ته څنګه ګوري؟
دا چې دا شاهین صاحب وو چې په دې حالات چې کوم دي او یې موږ وینو په دې کې اکثر موږ یو تېروتنه کوو چې د باچا خان دغه تعلیمات چې هغوی کومه دغه ژمنه کړې وه، د کوم خلکو نه دغه ژمنه اخیستې وه، د هغې کردار په کې موږ د نظر وغورځوو. خو دا څومره حالات چې روان دي په دې کې د ژوند هر مکتبه فکر خلک چې دي سفر شوي دي، نن هم د باچا خان د فکر تسلسل روان دی. هغوی خپل هڅه کوي، هغوی خپل یو نظر دی او په دغه نظر صرف نظر نه دی، د دغې دپاره عملي توګه باندې پوره پوره خاندانونه سفر شوي دي، پوره پوره کورنۍ سفر شوي دي او نن هم د دغه شانتي ګواښونو سره مخ دي. نو دا خو داسې نه ده چې یعنې ماته داسې ښکاري چې د دې درې عوامل دي زموږ د دې وطن کې چې کوم حالات دي او روان دي. لومړۍ خبره دا ده چې موږ په یو ګلوبل ویلج کې اوسېږو چې ویني حالات چې کوم دي د یوې سیمې د یو وطن حالات په بل وطن باندې څرنداز کېږي، د یو ملک حالات او واقعیات چې دي په بل ملک باندې څرنداز کېږي. زموږ په دې بالخصوص زموږ کوم جغرافیه چې ده دا د عالمي قوتونو یو غویمن په دې کې تیر شوی دی او تر دې دمه الله روان دی، مختلفې پالیسۍ او مختلف سیاستونه شوي دي. نو دا تشدد چې کوم پیدا دی دا کومه بده ورځ کې ده، د دې یو غټه وجه چې کوم ده دغه بین المللي قوتونو د مفادات او د هغوی جنګونو او د هغوی بالخصوص باچا خان وطن جی چې دا کوم ریاست سره تړلې دي، دغه ریاست هم د پالیسو دا نتیجه ده چې زما وطن نن پور کې دی، زما وطن نن د بیروزګارۍ د مسلې سره مخ دی، زما وطن د جنگ د حالات سره مخ دی. نو دویم دغه دغه دی او بل زه باندې هم هیڅ باک نه کوم او باید چې د باچا خان فکر موږ ته دا وایي چې د خپل ځان محاسبه هم ډېره ضروري ده. په پښتانه به هم باید خپله محاسبه کوي، صرف ما خیال نه دی او بل دا خبره به هم زیات تر حده کوئی کشش او کم هغه بیان نه لري چې موږ ټول عمر بل ته بوته نیسو، ټول عمر دا وایي چې پلان دا وکړو، قوت دا وکړو، دا قوت دا وکړو، سوال دا دی چې تاسو وکړو. نو پښتانه به هم د ځان محاسبه کوي که خپل ژوند بدلول غواړي، ځکه چې باچا خان کته څو ګوري داغه تحریک مقصد دا و چې هغه لکه موږ وینو نن سبا چې کوم دی قومي ریاستونه دي یا قومي ریاستونه دي، نو هغه د قام جوړونې عمل باچا خان لول ریاست نه دی جوړ کړی. باچا خان اول قام جوړو، چې قام جوړ شي، قام برابر شي، نو دا خپل خود مختاري، بلکې د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پښتنو خو لیرني واکمنۍ هغه کړی دي او خو هغه بیا سنبال نه دي.
بالکل سنبال کړی نه دي،
سنبال کړی نه دي. نو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ چې څوک دی، زمونږ د وطن د خاور د خلک دا د تر خپل د خپل قومي احساس سره د خپل محاسبه یې کړی، خپل اصلاح یې کړی، نو تر هغه پورې ما نشي خیال
رازو دی موضوع د رازو ښه او جی زه به ډاکټر صاحب ته لګا، ډاکټر ارمان لبا لګا مخور کما. ډاکټر صاحب دا د باچا خان چې کوم پیغام وو د دې په کمیونیکیشن کې څه مسله شوې ده چې موږ ته نه دی را رسېدلې، یا زمونږ خلک کې هغه بدلون نه دی راغلی کوم چې باچا خان غوښته، او کنا د دې پر ضد باندې قوتونه دومره قوي وو چې هغه د دې رڼا خورېدو ته نه ده پرېښې؟ تاسو دا څنګه انالایز کوئ؟
دا سینه دا د باچا خان په کمیونیکیشن کې هم مسله نه و، بل د باچا خان د کردار ته ډایرکټ د ډاکټر طارق پختونیار دغه وکړله، اشاره وکړله، د هغه خو کمال او د هغه خو ځانګړنه دا و د باچا خان چې هغه په یو مارشل ریس کې یا هغه خلک چې هغه تبا غرسنی او جنگجو ویل کېدل، په هغوی کې د عدم تشدد خبره نه صرف کوله بلکه په خپل وخت کې په دغه خلکو باندې هغه ادمه تشدد منلې وو، او ادمه تشدد د پاره هغه یو بے وسلی پوز چې هغه د نظم طرف ته اشاره کوي چې نظم لازمی دی، نو بے وسلی پوزونه غ جوړ کړیو، په زرګونو خدای خدمتګاران غ جوړ کړیو، په سونو ادارې غ جوړې کړې وي. نو داسې نه دا چې د باچا خان چې کوم تصور دی په هغه په وینا کې ډیر زیات ګران دی، هغه په ملکیا ډیر زیات مشکلات لري، داسې نه ده. خو د دې خطي بدبختانه دغه داسې دی صورت حال داسې دی چې دلته کې زګنم همیشه د پاره دا یو پالیسی پاتې شوې ده چې دلته کې ته د سکیورټی سچویشن جوړ کا، نو دا نور ټول خبرې بیا دې ته خلک په خپل غاړه دي چې تعلیم ولې نشته او دا ولې نشته او دا ولې نشته دی. نو دلته کې همیشه د پاره د سکیورټی د سچویشن چې کوم دی په دې کې سلا سونه ارادي تور شعوری تور هغه شامل وی، او هغه اوم د تشدد د لارې نه یاد د جان مال او د عزت د عدم تحفظ د وجه نه داسې یو صورتحال جوړ وی چې په هغه کې خلق په خپل د تشدد طرف ته راغب کیږي، په هغه کې خلق د تشدد د ګلوریفای کولو کوشش کوي، تشدد مقدس کوي. نو په دې بنیاد باندې زه ګڼم چې لکه دا صورتحال د باچا خان چې کم ارمانونه وو هغه په هغه طریقه باندې مخې ته ځکه نه دي تللي چې په دلته کې سیمایز سټیک هولډرز چې کم دي، سیمایز سیاست چې کم دی، او بیا قومي سیاست چې کم دی، بیا د هندوستان د ویش نه بعد چې کم صورت حال دلته کې جوړ شوی دی، دا تمامي عوامل په دې کې شامل دي. ځکه مونږ ګورو چې را دا یو بیانیه یا دا یو د باچا خان تعلیمات چې کم دي دا مونږ ته کمزور ښکاری، خو رښتیا خبره دا ده چې دا سده نه، خبره بالکل د دې الټه ده، بالکل د دې متضاد ده چې باچا خان کمې لاس ته راوړنې کړې وي یا اوس هم چې کمې هڅې روانې دي د هغه د تسلسل، د هغه د فکر د تسلسل، هغه نن په هسکا غړای باندې د خپلې هغه خبرې توثیق کوي، بلکې ما خو مخکې ورته اشاره وکړه چې دشمنانې توثیق کوي چې تشدد باچا خان به وي، تشدد زیږوي، تشدد په تشدد باندې نه ختمیږي زیاتیږي. دا خو یو فکری خبره هم ده، یو عامه ولسی خبره هم ده. نو عدم تشدد ډیر زیات لازمی دی، هم په عمل کې، هم په فکر کې، هم په نظم کې، او زموږ په ژوند کې په انفرادي توګه باندې هم. باچا خان د دغه حوالی سره خپل تعلیمات نه صرف په درونی ساحه کې دننه، په بیرونی ساحه کې او په سیمه ایز تمامي سیاست کې دغه تعلیمات مخې ته راوړل. البته نن ښکاری نه، نو زما خیال دا دی چې په هغه باندې چې دا کم بیرونی انویسټمنت شوی دی دا هغه کردار په دې کې ډیر زیات دی.
ښه، دې باندې نورم خبره کوو چې د باچا خان پیغام په خپرولو کې دغه د مینې او د امن او د عدم تشدد د خبرې په خپرولو کې بیا زمونږ د نسلونو څه ذمواري وه، او موږ خپله ذمواري تر کومه حده پوره کړې ده. دغه بحث له راځو، خو یو وړوکي غوندې کې دماغ اخلو، بیا راځو دا بحث په وړاندې بوزو.
Oh,
مشالی رو دوگی خبرونه اوری ده کرخی پغاله و بده خبرونه که ده خان عبدالغفار خان باچا خان پا جوان او مبارزه بنده خبری که او مسرا بده خبرونه که سرنکار ڈاکٹر طارق خان او لیکوال او سرنکار ڈاکٹر سمیع الدین ارمان ملگری دی طارق خان تا تر ازما کله چې مونږه د باچا خان د پیجنګلو خبره کوو دغه د فکر د پیجنګلو خبره کوو او پښتنو ټولنې ته ګورو نو پروپیګنډا دام کیږي چې باچا خان خو د هندوانو ملګری وو باچا خان خو کانګرسي وو سره د دې چې باچا خان د مذهب سره څومره مینه وا یا دغه چې کوم زده کړه وه سره د دې چې دغه میرمنه چې دن وغه په بیت المقدس کې خخه ده سره د دې چې هغه د روژې او د مانځه او د اسلامي قدرونو ډیر زیات پابندي به کوله خدای به وجود باچا خان په یو بل انداز کې وړاندل کیږي نو دا چې باچا خان څنګه خودل کیږي پاکستان کې کتابونو کې نصاب کې په میډیا باندې دې باره کې سوای تاسو
دا چې شاهین صاحب چې دین ارمان صاحب مخکمه خبر او کوم په دغه خبري په تسلسل کې راځي چې دلته باچا خان چې څنګه دی او څنګه وو او څنګه کار دی چې خلکو ته ورسېږي دی په هغه صورت نه ورسېږي ما زه بیا دا خبره کوم چې دلته ځینې قوتونه ځینې خلک نه دي چې هغه کړی دي لکه دا دی خو زادو ولی خان کوم کتاب چې رښتیا رښتیا دي یا دا د خدای شي مدار ته وی کولې ټوکې کته شو غوړي دا کتلی دا قسم د باچا خان په جنګلو ولست ورکولو کې او په دې کې خوري دی انویسمنت شوې دی ډېر دی کار شوې دی پټوی جاری شوې دی په هر جمعه کې په هر مانځ کې په هر جنازه کې په هر جلسه کې په هر جلوس کې د باچا خان د سیري د شو کولو کوشش شوې دی نو دا خو پټوا هم د بلوا پیسې هم د بلوا او خوله هم د بلوا نو په داسې وخت کې دا بغیر خبره وی چې کوم دلته د خاورې او د وطن یو اتل او یا مشر چې له هغه د څو په جنګلو کې نه صرف دا چې خپل خلکو بلکې د بهر خلکو ډېر نیک کردار ادا کړی دی بل تاسو کوم خبره وکړه د نصاب په والا او دغه په والا په نصاب کې باچا خان نشته په نصاب کې باچا خان نشته که په نصاب کې باچا خان وای مضمون شامل باچا خان مضمون باندھی خدا دا دا خبر تاسو به په دې تیر 2019 دیارلس پوری دلته پښتونخوا ټول ځای جدي صرف پښتونه هغه کې اونکو هغه کې سرایکي باندې کوار هغه کې نور شپږ ژبې دي پښتونخوا لازم شوی دی رغیبان عمل درآمد مون شو د پختو کتاب نه پری خودل کیږي د باچا خان مضمون یا دغه بسنګ پری خودل شي مثلا خدا دا حال دادی چې دغه آئینی طور دا پیسہ شوی دا چې دا شپږ ژبې با تر دولسم جماعت پورې د لازمی مضمون په توګه باندې پراویږي ویل کیږي بار دی استاد
ارمان صاحب د باچا خان د پیجنګلو خبره کوو. د باچا خان د پیجنګلو یا دغه د فلسفي یا دغه د مبارزې د پیجنګلو چې کومه حسي شوې دي نو دغه د پښتنو ونده سمره ده، د پښتنو سمره تند ده، د پښتنو سمره خواهش ته چې هغه باچا خان پیجنې تر اوسه پورې چې پغه باندې کومه سړنی شوې دي سمره شوې دي چا کړې دي او بیا د پښتنو برخه پکې سمره ده غیم لګه تجزیه وکړي.
ډیره مننه. څنګه چې طارق خبره وکړه چې باچا خان د یو ډیسپلن نوم دی، زه بالکل دا خبره تاییدوم او بیا یې تکراروم. د هغه غټ نخې یا غټ دلیل دا دی چې باچا خان په خپل ژوند باندې په خدایي خدمتګارانو خپلو ملګرو او په خپل باندې په دې تحریک په خپل هلو زلو باندې سلور سلويخت کتابونه لیکلي وو. د هغه نه بعد په دې تحریک باندې تر دې دمه پورې د یو سیړنې مطابق یو سل پنځه اویا کتابونه په کامی تحریک باچا خان او خدایي خدمتګارۍ باندې لیکلي شوی دي. که اغا د کرخې دی غاړه دی که د کرخې اغا غاړه دی، بیا هر کال چې موږ ګورو نو په دې حواله باندې آگاهی خبرداری اغه زیاتیږي او د باچا خان د فکر په باب لا باندې چې په اغه کې کم کولیت ته د یو کام جوړونی چې کم نوې ساينس ته رښتیا خبردار ده چې باچا خان د اغه خپل ولسی دانش او اخلاص په بنیاد باندې اغه ټولې کړې د یو بل سره داسې تړلې وي چې کتالیمی سلسله ده که د سیکولریزم سلسله ده. باچا خان صرف خپل دین ته احترام نه لرلو بلکې د نړۍ تمامي اديان او تا یو ډیر لوی احترام عملی فکری اغلرلو او دغه د دین علاوه د تعلیم په برخه کې د رفاه عامه په برخه کې د کام جوړونې چې سمره ساينس هم دی نو د اغه تمامي اړخونه اغه باچا خان په خپل پوره کړی وو او د اغه نه بعد ولی خان اغه تا یو ساينسي بڼ هم ور کړی وو او د جدید ریاست یا د نوې ریاستونو چې کم لوازمات دي د اغه د پوره کولو د پاره پوره پوره قرباني هم ور کړی وی. لکه تاسو د دین اندازه ولګوي چې د دې کام د تاریخ لیکنې د پاره باچا خان خپل زویتا باقاعده اضافي ځمکه ورکړې وه چې دا ته د دې د پاره په کار راولا چې ته د دې کام او د دې خدایي خدمتګارو د قومي تحریک تاریخ ولیکي. کده غرنګ مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ لیکنه کې د خدایي خدمتګارانو کومه ونډه ده هغه ډیره زیاته ده. بیا په تعلیمی ادارې قائمولو کې کومه ونډه ده هغه ډیره زیاته ده. ادبي اصناف ټول پرفارمینګ آرټس تاسو وګورئ په دنیا کې یو ډیر غټ سیز دی. د دې ابتدا هغه کړی ده، د ډرامې ابتدا هغه کړی ده، د اخبار ابتدا هغه کړی ده. نو دا هغه فکر دی چې نن ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې دا کړای څنګه په هغه دور کې ټول یاد کړی شوی وي. نه صرف یاد کړی شوی وي بلکې په دې باندې عمل درآمد هم وو، پښتنو کې قبولیت هم وو. خو زه بیا هغه خبره کوم چې دا د سیمه ای سیاست د پاره یو داسې مورچه جوړېدله چې په دې سیمه کې بیا خلک
خپل سیاست په دغه انداز نشو کولای دا په کوم چې اوس کوي کده باچا خان فکر تا د باچا خان ملګرو تا دا مکمل او شوي وی چې اغا ودو کی اغا پرمختګ وکي.
نن زه غواړم چې تا او د ډاکټر طارق خان په دې باندې ملګ وور ما مونږ چې د سوشل میډیا باندې ګورو یا بعض مقالې ګورو د باچا خان چې کوم ناقدین دي یا په باندې نیوکی کوي هر وجه نه چې کوي نو هغه دا وایي چې د جناح سے پاکستان غوښته هغه پاکستان وګټو گاندھی چې دغه هندوستان غوښته هندوستان یې وګټو بچا خان پکې منځ کې پاتې شو ځکه چې د ویژن کلیئر نو چې زه به چرته ځم اول د کانګرس سره ملګری او بیا چې د پاکستان سره د وفاداری حل پواخسته نو دا یو دا سوال ډېر په ساده انداز کې کیږي خو د دې په شاخو نورم ډېر نزاکتونه دي او ډېر تاریخ پروت دی تاسو ته څنګه ریسپانس ورکوئ؟
دا ډیر بنیادی سوال دی. یقینا په سوشل میډیا باندې هم او په اکیډیمیا کې هم دا سوال مخې ته راځي. خو رښتیا خبره دا ده د دې سوال په اړه کې هم د باچا خان د تشخص د وهلو کوشش کیږي. په ډیر بخانه سره زوایم چې دغه نیت باندې دا سوال کول بل مان لري او د ځان په حوالو د پاره بل مان لري. باچا خان هیڅ کله هم د خلکو د تقسیم د ځمکې د تقسیم قائل نه دی پاتې شوی. د متحده هندستان خبره وا پاغه متحده هندستان کې د باچا خان اند په تمامي رښتیاو په تمامي سیاسي ویژن تمامي شعور سره بالکل روڼ دی. پاغه کې هیڅ قسمه کیسه نشته. باقی کوم خبرې ته جتا سو اشاره وکړه چې جناب پاکستان غوختو هغه پاکستان وګټلو او گاندی هندستان غوختو هندستان وګټلو د دې خلکو نه زدا سوال کوم چې دای کله دا هندستان غوختو دای خو متحده هندستان غوختو او کوم خلکو چې دا تقسیم کړي دي اوس خدا غوي کتابونه هم راغله چې را دا پکم دا ویش پکم بنیاد باندې شوي دي پکم اساس باندې شوي دي او پدې کې کم کم خلک شامل وو کم خلکو کم اراده وي نو زما په خیال باندې چې اوس دا خبره اسانه شوي ده چې د متحده هندستان خبره وا مونږ خو هندستان ویشل نه غوړ باچا خان به ویلی خان بوینو بیا رستو د ویش او د نور ویش تقسیم چې کم دی هغه به نه کېدو. نو دا خبره کول چې یارا باچا خان په خپل ویژن کې کمزوري وو یا د وکالت نه وو یا د کمزوري وو زه خپل د دې سره اختلاف لرم او د دې اختلاف د پاره د هغه وخت د دشمن د هغه وخت د دوست او بیا د درمګړو تمامي د غچ کم دی تمامي سندونه چې کم دی هغه مونږ ته دا خبره ډیره په اسانه باندې رونوي چې دا هندستان ویش د چا پرې کړه وا او د دې په شا باندې حقيقي کردارونه سوکو او د دې د مخکې د پاللو په حواله باندې د کوم خلکو کردار اغه ته ګوت نیول پکار دی او چې چاته ګوت نیول پکار دی اغه ته ګوت نه نیسو ال تکي باچا خان بیا د قرباني ګډوري جوړو اغه ته ګوت نیسو چې تا خو هیڅ همراو نه.
ٹھیک دا طارق خان د باچا خان میراث څه دی؟ یعنی مونږ چې دغه د لیګسي خبره کوو د فکر په حواله د تھاټس په حواله دغه د لوی مبارزه دغه د کار په حواله ارمان سه پیډیر په وضاحت سره خبره وکړه او دغه لیګسي چې دا دغه میراث چې کوم دی دا اوس چې مونږ کوم تیرو سره مخ یو بدمنه سره مخ یو د دې بحران سره مخ یو د دې بحران نه پراوتو کې دغه میراث زموږ سره سمرسته کولی شي.
ڈاکٹر شاہین صاحب ما سنگھ خبر اوکڑا جی خبر گیا سر تکراری دی تو باچا خان ماؤ ویلی بی سی وہ خبروں کی چی باچا خان صرف منت پوس وقت کی متعلقہ نہ دے بلکہ یا مطلب چپکم وقت اگر تحریک شروع کرے ہوگا متعلقہ نہ ہو یا مطلب اس چکم دے یا زدا سیم گرم چی کسبا دعوتن جو پل ذاتی اور زائی ریاست ہو لگی اور حکمرانی ہو لگی اور اشتمنی اکتل واچی ہو لگی بادشاہ خان بیا ملک کا متعلق آئی بادشاہ خان ابکار باسی دی چیدہ پہر دور کی چکم دی دا متعلق دی بادشاہ خان قلم غیر متعلقہ نشی کی دی شاید دو وقت بدلیدو سرا زین ابکار یا زین شخصیات یا زین اتلان دا پختنو اور غیر متعلقہ شی باچا خان با غیر متعلق کیږي نه
ٹھیک ده
کدا بلکې زه دا سیم غړم چې دا کم پتا سو مجدوی وی دا اوس ہندوستان کانگریس باچا خان پہ ٹریبیوٹ وڑا پہ کر
بالکل بالکل
نو کچھ لوگ دعوی چې باچا خان غیر متعلق دی نو ہندوستان نن هم غیر متعلق دی
دم دا سدا خجی
دین علاوہ پختان پختان چې کوم صورتحال سره مخ دی چې پاره کې خو بنیادی ضرورت چې نور کله نزیات د مخیان لاندې چې نن د باچا خان د افکارو دی او دا افکارو پرنا کې تک د خپل خاور خپل ول سره وتولون دا ټول مسلکونو مذهبونو احترام
صحیح
دا خو دا حقوق او فعالنه جمهوریت
او جی
ناستا خبر یاتري
ما سره جی جی تاریخ خان ما سره ډاکټر صاحب او جی ډاکټر سویل خان را سره دی نو دې بم لګه مخور کو ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر ډیر مننه جی ډیر مونږ سره جی ډاکټر سمیع الدین ارمان دی ډاکټر طارق خان دی او دغه د باچا خان د ژوند مبارزه خبره کو تاسو د باچا خان چې کوم د تعلیم د پاره کار دی دغه غټه مبارزه د پغی باندې سیړنه کړې د کاروم کړې دی او تاسو معلومه کړې ده چې باچا خان څومره سکولونه جوړ کړو نو کله راته د خپل سیړنې په اساس باندې معلومات را سره شیر کې شریک کې چې باچا خان د پښتنو د پاره څه وخته او هغه میراث هغه د باچا خان سکولونه هغه نظام هغه په دې نوي دور کې چې موږ د ډیرو مسلو سره مخ یو هغه چرته دی کوم ځای ولاړ دی په کوم ځای کې موجود دی زمونږ د ډیرو خلکو لاسرسي ورته نه رسي نو کدي باندې را سره لږ معلومات شریک
مننه شاهین صاحب داسې دی چې سکولونه باچا خان چې کله شروع کړ نو د هغې نه مخکې یو ډیره مشاهداتي جایزه اخیستې شوې وه د پښتنو د مسلو او په هغې کې دا خبره راوتېدلې وه چې زمونږ پښتانه چې دي نو هغه په رسمي توګه باندې تعلیم یافته نه دي او د تعلیم نه ډیر بهر دي نو کوم چې د سرکار تعلیم دی نو هغه د فرنګي خدمتگار پیدا کوي نو کچری مونږه د خوري بچی پیدا کړل او داسې متبادل نظام تعلیم امرا واسطه ده نو مونږه با پدې کې کامیاب شونو بیا د یغې نه پس باچا خان په کال 1920 کې د یغې نه مخکې کال 1910 کې بیا پاتل 1910 کې خو اخیری تحریک جو کامیاب 1920 کې او داسې پټول پښتونخوا کې تقریبا غې آزاد اسلامیه های سکولونه جوړ کړل یو سل او سلور دیر او دا د ډیرس بن خان نواله تر د مانسری پوری په بیلا بیلو سیمو کې یو
خجی یو سل سلور دیر خجی
یو سل سلور دیر بیا دا چې نو د ډیر ډیر غټ امپیکټ ولر لو په وخت کې وغه دا چې ولر لو چې خلکو د سرکاري سکولونو نه پاغه کلو کې ماشومان راويستلو په دې کې داخل کړل اور دیغه وجه دا و چې دلته ذریعہ تعلیم چې دغه پښتو او دلته چې ساينس چې دغه په دې طریقه هودل کېده چې په دې باندې وړ پیشي شوري تور باندې او تھیوریټیکل کانسپچوال او تھیوریټیکل دغه فریم ورک چې نه هغه کلیئر شي دغه رنګ مذهبي تعلیم چې دغه خلکو سبق په خوایې وینو په دې سکولونو کې مذهبي تعلیم چې په معنا او په تفصیل شروع شو نو دا چې دی خلکو تغیر اټریکشن ورک او اغیراله خپل بچی په دې کې داخلو شروع کړل خو بیا تاسو ته خبره تلګي د فرنګي حکومتونو پاغه کې اغیر ډیر زیات کوشش وکړ چې دا نظام تعلیم ناکام کړي پاغه کې بلا قصې دي چې اغیر څه کړی دي یعنی هغه مهذب قوم چې اغیر په خپل تعلیم پرچار کړو خو چې اغیر دې تعلیمي تحریک سره څه کړی دي نو هغه کما تاسو ته شروع کړل نو ټول پر رامه پاغې تیر شي خو د اغیر باوجود هم دې تعلیمي تحریک چې دی نو د کال 1910 وختمه پورې سروایول وکړ او دې نتورک کې د 9000 نه زیات ماشومان سبق وي هغه وخت کې 9000 چې دی نو په پښتونخوا کې ډیر لوی تعداد و د دې نه علاوه چې دی نو دې سکولونو څنګه چې سمیر الدین ارمان صاحب وي د اغه کانسپچوال او تھیوریټیکل فریم ورک د عملی توګه باندې دا شراغه چې به دلته ډرامر اله دلته لومبه چې کوم دې نات پدې دغه کې ویلې شو آزاد سکول کې ویلې شو دلته مشاعره رااله دلته اخبار راغی نو دا تاسو ویلې شي چې دا تعلیمي تحریک چې دی نو دا د تحریک په معنا او په مفهوم او په ډیفینیشن باندې مکمل و د دین مخ کې چې کوم تحریکونه راغلو نه غي کیسه ننګړتیا وي خو په دې کې هیڅ قسم ننګړتیا نه وي نو د دې وجنه
دا اثرات چې دین دوشو اوس چې تاسو څنګه سوالو کو چې بای اوس منګه آغا نو پسناس شکل کې ګوره دغه دا سکولونو تسلسل یو اړخ داري چې په کال 1900 وختم کې ډاکټر خان صاحب چې کله وزیر اعلی نو هغه دغه سکولونه او سرکاري سکولونه دواړه زم کړل دا انټیګریشن چې نو دی دا اثر ورغړو چې کوم سرکاري سکول هغه کې پښتون تو شروع شو اوس مونږ چې کوم سبق ویلې راو تاسو چې کوم سبق ویلې نو مونږ په سرکاري سکول کې ویلې زمونږ نه پس جنریشن چې شروع شوې دي نه غي پرایویټ سېکټر ته تللې دي نو مونږ که پښتو وز د کړې دان مونږ هم د اغه د بچا خند تعلیمي تحریک پیداوار یو ځکه چې مونږ په سرکاري سکول کې پښتو ویلې دا پښتو مې از د کړې دا او زمونږ چې کوم استادانو یا زمونږ چې کوم اغه کتابونو مصنفینو اغه ټول د اغه تحریک پیداوارو نو لکه هغه چې پسنه اس شکل کې دغه تحریک سره وابستو بیا دغه تحریک چې سونه ادیبان پیدا کړی دی او هغه ادیبانو چې په ټولنه کې سونه شعور پیدا کړی دی غزان وړي بس چې ډیر زیات اکیډمیک بس کې دي شي
بالکل
نو موجوده وخت کې اگر چې یو پرډایم شفټ راغی او غو پرډایم شفټ دارغی چې زمونږه د ګورنمنت پبلک سېکټر نه پرایویټ سېکټر ته د وخت کې 32% اډوکیشن لاړ کم اډوکیشن چې پرایویټ سېکټر ته زی پاغه پرایویټ سېکټر کې د بچا خان تعلیمات نشته یا نه خود لیکيږي خو ات د سیم ټایم موږ سره سوشل میډیا رااله د سوشل میډیا د لارې اغه ګیپ اغه پورا شو نو د دې وروجنا نن سبا کتا سو ګورې ځا اکثر چې پوسټ کوم نو د پنجاب خلک د سند خلک د مختلفو د بهر ملک نه خلک پاغه باندې کومنټونه کوي د دې مطلب داري چې اغي اوس د سوشل میډیا د لارې په دې خبره خو پوهې شو چې د مطالعه پاکستان کې مونږ تسوي دا دروغ او بچا خان چې دینو هغه یو ټرو هیرو دی د دې قام د دې ملک یو غټ هیرو دی او دا مونږ ته چې دینو دا مونږ غټه طریقه باندې خو دلی شو نو هغه یې سوشل میډیا کور کړی
ها جی ډاکټر صاحب تاسو ته راشم ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب مونږ کته په دې 1315 کالو کې چې باچا خان د کوم قدرونو د پاره یا د کوم ادارو جوړولو د پاره مبارزه کوله لکه هغه د هنر خبره کوله اپ معاشره کې ضرور ولې او د یووالي خبره کوله د تعلیم خبره کوله د برداشت خبره کوله د خزو د امپاورمنت خبره کوله او خپل وسایلو د اختیار خبره کوله د ټولو باندې بریدونه وشو او د دې د منځ وړلو کوشش وشو د دې تاسو څنګه ګورئ دغه چې دا خو د بچا خان دا خبره بالکل انټی تھیسس ده داغي بالکل مخالف خبره ده متضاد ده
بالکل دا تاسو یو صحیح نمائندگی یا هغه یو صحیح سوال راپورته کړی دی تیرو سموده کې سو اونې وړاندې دی زما د مخ یو رپورت راغلو چې را په افغانستان کې درې سلور سو کتابونو باندې پابندي لګیدلې ده په موجوده رژیم کې په هغه کې په دې یو وشتمه پیړای کې چې نن د هچانا هیڅ قسمه سيزونه پټ نه دي ډاکټر سوهیل صاحب هم غوښته ته اشاره وکا بیا هم په داسې قسمه کتابونو باندې چې هغه د خپل وسایلو د خپل اختیار د خپل کامی شعور د خپل خاورې خبره کوي پاغه باندې پابندي لګيږي د ملنګ جان په نغمه باندې هم پابندي لګيږي سکولونه کالجونه بندي د خزو تعلیم ناروا ده او کم تعلیم کې چې د سره تقسیم نو په دا تعلیم یو یې قاعده د دنیوي او اخروی تقسیم یې هم پیرنګی دلته راوړې ده اغه نور لګیا ده په خيږي نو ظاهر خبره ده چې دا خلک د دې زیدي دا شعور د دې زیدي باچا خان چې د کم خلکو ته کم تعلیمات ورکړې دي بیا په تسلسل کې هغه تر اوسه پورې پاتې شوې دي د اغه رښتیاو د پټولو د پاره اغه رښتیا دروغ ثابتولو د پاره نه صرف په کمی سطح باندې په سیمایي سطح باندې په نړیوال سطح باندې په دې خطه کې د عدم تحفظ صورتحال جوړول اړې غړې جوړول اغه صرف هم په دې وجه باندې دي چې د دې خلکو اغه کم صحیح صورت ده کا اغه مخه ترازین او د ټول ظلمونه به ثابتيږي اغه ک درونی دی اغه ک بیرونی دی اغه ک نړیوال دی نو بالکل دا یو صورت
صورتحال زمونږ مخې ته دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې بادشاہ خان یعنی ګوره په دوو ټکو کې دومره لوی فلسفه مخې ته راوړې و د کام د جوړونې چې سړی له کار مګوري کار له سړی وګوري. دا د کام جوړونې هغه ساينس دی چې په دې باندې نور خلق کم قسمه آئیډینټیټی کم قسمه پیژنګلو جوړول غواړي اغا مختلف نصابات راوړي اغا مختلف قسم بیانیه راوړي او دغه رښتیا یا دغه چې کم صحیح صورتحال دی اغه په د پټولو کوشش کوي. خو اوس هغه وخت را رسیدلې دی چې رښتیا زه اکثر یو خبره کوم چې د دروغو د یوې مانې د پاره د رښتیا یو سرک ډیر زیات کافی وي او هغه یو سرک هم یو ډیر غټ امید را پیدا کوي. نو زه غنم چې وخت سره سره با بچا خان نور را ژوندۍ کیږي نور را زرغونیږي او داغه تعلیمات رښتونی او هغه رښتونی تعلیمات به د تمامي جوړ دروغ راجوڑے دروغجن پیجن گلوائے راجوڑ ساختونا راجوڑ شناختونا چکم طول دروغ دی اغا با دو وقت سر سر دو بچا خان تعلیمات سپینوی دو غرشتیا بخلکو تمخی تر اوڑی.
دیر مننا ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب. ڈاکٹر طارق خان وقت کم دی زکت اسطور نور خبر نشکو لخوز دیر مشکوری ما ڈاکٹر سوہیل صاحب ڈاکٹر طارق ڈاکٹر ارمان صاحب تاسو درې واړو قدرمندو ملمنو ډېر مننه چې تاسو رااله مونږ لم وخرا کو او مونږ هم پوه کړو د بادشاہ خان په کار باندې دغه په مبارزه باندې تاسو د ټولو قدرمندو ډېر ډېر مننه او د اوریدونکو ډېر مننه کوم. هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ.
کچوکرا کاندی دنیا فقبادوان عاشقی بدی پینوان ورنا تم معشوقی دا عاشقانو دل بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو ظلمے ستا زلف پلا سرا غلے یو ویخت ودی پدرس جہان ورنا چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم چوک پا امیر ایش میری امیریم
کم چوک پا
Thank you.
دلبرو صدقی لری خوانم
سوک دینا کاندی قسم پر کردگار قدر ہم لرم مکور کے آدینار زد نارا در ہم نلرم پکور کے ولی نور المی بولے دنیا دار
دا مشال ریڈیو ده.